السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن سهار خبری مجلې ته ښه راغلاست. درنو اوریدونکو د خبرونه په خبرونو پیلېږي. جاپان په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ته 6.3 میلیون ډالر بسپنه ورکړې. یونیسف پرون سه شنبه په یو بیان کې ویل چې دا مرسته د هغه یو کلن پروګرام په چوکاټ کې شوې چې له مخې په افغانستان کې له 5 کلونو کم عمره 12 میلیون ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. په افغانستان کې په روان میلادي کال کې د پولیو د کومې نوې پیښې راپور نشته، خو په 2015 کال کې په دې هیواد کې لږ تر لږه 9 موارد ثبت شوي وو. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هیوادونه دي چې پولیو لا هم پکې شته. پولیو یا د ماشومانو ګوزان هغه ناروغي ده چې علاج نه لري او یوازې واکسین یې مخنیوی کولای شي. د کندهار ښار د غلیو په یو مارکیټ کې پرون سه شنبه اور ولګید. په کندهار کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان اسدالله جمشید ویلي دي چې د دې اور پیښې علت د برېښنا شارټي وه. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په کندهار کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د دې اور په نتیجه کې 28 میلیونه افغانۍ مالي زیان اوښتی دی. د غلیو په مارکیټ کې لګیدلی اور له نږدې 2 ساعتونو وروسته مړ شو. پاکستانی چارواکي پاکستان ته د هغو شاوخوا 1100 محصلانو د ستنېدو خبر ورکوي چې په افغانستان کې زده کړې کوي. د محصلان وروسته له هغه له افغانستانه وځي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ له نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ترانزیتي لارې بندې شوې. د آی این پی خبری سایټ د راپور له مخې د پاکستان د فدرالي حکومت د پارلماني چارو وزیر طارق فضل چودري پرون د پاکستان ملي اسمبلی ته ویل چې شاوخوا 1100 پاکستانی محصلان چې په افغانستان کې زده کړې کوي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیتي لارو له بندېدو وروسته پاکستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې 6 تنه یې د ځمکې له لارې او پاتې نور د هوا له لارې هلته رسېدلي دي. ښاغلي چودري زیاته کړه چې 948 پاکستانی محصلان لا هم په افغانستان کې دي. د هغه په وینا په کابل کې د پاکستان سفارت له پاتې محصلانو سره په تماس کې دی او د هغو د امنیت او هیواد ته د خوندي ستنولو لپاره لازم اقدامات کوي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې تر نښتو وروسته پاکستان له افغانستان سره ټولې ترانزیتي لارې بندې کړې او وروسته د طالبانو حکومت وویل دا لارې به تر هغه وخته خلاصې نشي چې اسلام آباد د هغو د بیا نه بندولو ضمانت ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د د خبرو مهمه برخه به له ایران سره روان مذاکرات وي. تمه ده چې ښاغلی نتنیاهو نن له ولسمشر ترامپ سره وګوري. دا د ترامپ د ولسمشرۍ د دوهمې دورې له پیله تر اوسه واشنگټن ته د هغه شپږم سفر دی. نتنیاهو د دې سفر په درشل کې پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې له ترامپ سره د ده په خبرو کې به د غزې او سیمې مسایل شامل وي، خو هغه زیاته کړه چې له ایران سره خبرې طبعا تر هر څه مهمې دي. اسرائیل د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام په مسله کې له متحدو ایالاتونو څخه د کلک دریز غوښتنه کوي. تهران تر دې دمه له واشنگټن سره په خبرو کې د اټومي پروګرام له اوسنۍ موضوع هاخوا د نورو مسایلو په اړه د خبرو احتمال رد کړی دی، خو واشنگټن هم غواړي چې د ایران د بالستیک توغندیو او له سیمه ییزو وسلوالو څخه د دې هیواد د ملاتړ مسله د خبرو په اجنډا کې وي. نتنیاهو او ترامپ یوازې 2 ورځې وروسته له هغه سره ګوري چې د ایران او امریکا استازو په امان کې مذاکرات وکړل. او د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام د لوبو په دوام د افغانستان او جنوبي افریقا لوبډلې نن چهارشنبه سیالي سره کوي. د لوبه د کابل په وخت د ورځې په 10 بجو د ګجرات ایالت په احمد آباد ښار کې د نریندر مودي په لوبغالي کې پیلېږي. دا په شل اووریز نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه لوبه ده. افغانستان خپل مخکنی لوبه نیوزیلند ته وبایلله. د دې سیالیو په لړۍ کې پرون نامیبیا هالند ته، نیوزیلند متحده عربي اماراتو او پاکستان متحده ایالاتونو ته ماتې ورکړه. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو نن چهارشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د سلوغه یا دلوې 22مه ده چې د 2016 میلادي کال د فبروري له 10مې سره برابر ده. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به په افغانستان کې د شدید خوارزواکۍ د زیاتېدو له کبله د نړیوالو بشري سازمانونو د اندېښنو جزئیات واوري.
لارې په ښاروالۍ کې د میاشت 15 درجه تنخواه ده، هغه د پر غوړا ورکم د دتر دوا نه کوونه دوا وي دا د پدانو کې نه چې د بل څه روپا کړ کوم لازم ده ته دوا وي یو شی راو.
د شفافیت د نړیوال سازمان په تازه راپور کې افغانستان د فساد لپاره یو درجه شاته تللی دی. په نورو موضوعاتو کې، آیا سګنې واورې به د وچکالۍ د مخنیوي لپاره کافي وي؟
واوره خو برابر ده، په نظر د نورو کلو عمره زیات هم نه ده، خو بیا هم امید لرو. زمې لا پاتې ده خو غرونه ډکړي دي.
د ګردیز ښار د هغې سیمې حال اخلو چې خلک یې له وچکالۍ ځورېږي.
دا څه خلک دوی چې دغه ځنای کار دی وکړه د اوبو یې خورې میګور کې جلکۍ ټولې د غوبو نه د برسره نه اوبه چې د کوم به یې مرزا وي دغه نه میږته پیدا شوي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم ورزو. لمړی موضوع ته د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای، په افغانستان کې د شدید خوارزواکۍ د کچې د لوړېدو لکبل هر ورځ نور ماشومان هغو کلینیکونو ته مراجعه کوي چې د ادارې ملاتړ کوي. WFP زیاتوي چې د افغانانو ته د خوړو د برابرولو ژوند ژغورونکو عملیاتو ته دوام ورکوي او لمیندو او ماشومانو سره مرسته کوي څو د سمدستي علاج د مندلو لارې چارې وروخی. لدې مخکې په تیره مرغومي میاشت کې د WFP مشر فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي وو چې پراتلونکو 12 میاشتو کې به په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه ماشومان د شدید خوارزواکۍ له ګواښ سره مخامخ شي. د کندهار ولایت اوسیدونکو عائشه چې زوی له خوارزواکۍ کړيږي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې بي وزلي د دې سبب شو چې ماشومې په خوارزواکۍ اخته شي.
لارې په ښاروالۍ کې د میاشت 15 درجه تنخواه ده، هغه د پر غوړا ورکم د دتر دوا نه چې دا وڅونه دوا وي دا د پرتی دي چې څار ته ویل په دامه کې نه چې د بل څه روپا کړ کوم لازم ده ته دوا وي یو شی راو. کوم پیسې پیدا کړ دروازه نه چې یو تر اورم د پیسې نه یې نیمه دالا ورته ته پرې شي دي.
د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت د مرغومي میاشتې پورستیو کې ویلو چې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان او ښځې په خوارزواکۍ اخته دي. د خوړو نړیوال پروګرام مخکې ویلو چې د 2015 کال په لومړۍ نیمایي کې په ټول افغانستان کې د تغذیه شاوخوا 298 مرکزونه ترل شوی او د تغذیه د سیارو مرکزونو په شمیر کې د مالی مرستو د کمیدو له کبله د 2014 کال پرتله په 45 کموالی راغلی دی. لقهته مخکې د خبرداري د سیستم شبکه راپور ورکوي چې تمه ده د فبروري او اپریل میاشتو ترمنځ خوړو ته د لاسرسي او د کورنیو د اوایدو په برخو کې په افغانستان کې محدودیتونه نور هم زیات شي. د دې ټولنې د جنوري میاشتې په راپور کې راغلي دي چې احتمالاً په فاریاب، غور او دایکنډي ولایتونو کې به خوړو ته لاسرسي او د کورنیو اواید محدود وي. راپور زیاتوی چې په دې ولایتونو کې ډیر کورنۍ لکرنیزو محصولاتو د ترلاسه شوی خوړو زیرمه نه لري او پر بازار متکی دي. په داسې حال کې چې د راپور لمخه د خوراکي موادو د پیرولو لپاره د کورنۍ توان ډیر کم دی. د ملګرو ملتونو لخوا د ورکړل شویو ارقامو لمخه د افغانستان شاوخوا 22 میلیون وګړي به په 2018 کال کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. لبلې خو د ملګرو ملتونو انکشافي پروګرام UNDP د سیشن به پر اسپیو راپور کې ویل چې په افغانستان کې د لارو او سړکونو ناوړه وضعیت د دې سبب شوی چې په تیر په ځینو لري پرتو سیمو کې کورنۍ له اړینو خدماتو او بیړنیو مرستو به برخې شي. نو موري اداره زیاتوي چې په کونړ ولایت کې ورستۍ زلزلې د نورګل ولسوالۍ یو کلیوال سړک ویجاړ کړای دی چې په نتیجه کې څو کلیو ته د تاګ را تاګ لارې پرې شوې دي. په راپور کې راغلي دي UNDP د کوریا د جمهوریت په مالی مرسته د افغانستان په ختیځ کې د سړکونو او نورو تاسیساتو رغونه پیل کړي او د دې پروژې لاري د سیمې اوسیدونکو ته د کار امکان هم برابر کړای دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. د اوبو د سرچینو کارپوهان وایي سکل د افغانستان په ځینو سیمو کې تر اوسه خو اوره شوی او په ځینو نورو کې نسبتا کمه واوره او بارانونه شوی. د دې کارپوهانو په باور د اوریاو د تیرې څلور کلنې شدید وچکالۍ د دوام اندېښنه لري کړې ده. بزګران وایي د غرونو په سرونو واوره پراته ده او لا هم د اوریا د موسم دوه میاشتې پاتې دي. آیا په دې حالت کې به په افغانستان کې د واورو او باران اوسنۍ څپه د وچکالیو اغیزې یو څه مهار کړي؟ په دې اړه د سلطان محمد سرور راپور واوري.
حاجی محمود د کندهار یو باغدار او بزګر دی. دی وایي 50 جریبه ځمکه لري چې 10 جریبه یې د انګورو او انارو باغونه دي او پاته 40 جریبه یې د غنمو او نورو غلو کروندې. حاجی محمود وایي سره لدې چې سخکال تر اوسه د هواد په ځینو سیمو کې خې واوري او بارانونه شوي، خو کندهار کې وریا نسبتا کم شوي او دای د بسرلی بارانونو ته پته مده. حاجی محمود وایي اوسنیو بارانونو ځمکې ته یو څه سا ورکړي خو کفایت نه کوي او په کندهار کې د بارانونو کچه ورته د دالې بند کې د اوبو لکچه ښکاری چې د ارغنداب، ژړی، میوند، پنجوایی او ډنډ ولسوالیو ځمکې خړوبوي. حاجی محمود وایي تر اوسه د دالې بند وو ځینې لوبو ډکې سوي دي.
نو فعلا د دالې بند وو ځینې ډک سوي دي، دا ته څلوېش ځینې ډکېږي، یعنی یو څلوېش نور ته ضرورت ده.
خو بلخوا د لوګر اوسیدونکو حاجی زمری چې لوګر، پکتیا او پکتیکا کې سلګونه جریبه ځمکې لري او اجاره کړې دي وایي سګنی واوره نورو کلونو ته په کتو ډیره نه ده، خو ژمی لا پاتې دی او امید شته.
یاره واوره خو برابر ده، په نظر د نورو کلو عمره زیات هم نه ده، خو بیا هم امید لرو زمی لا پاتې ده، خو غرونه ډکړي دي.
خو د اوبو د منابعو او د چاپیریال کارپوهان وایي سکال د تیرو څلورو کلونو په پرتله د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ښه واوره شوې، خو لا هم د 2020 کال د واورو کچې ته نه ده رسېدلې او ځینو سیمو کې د اوبو شاخص له اوسط نه ټیټ دی، خو د ورښتونو دوه میاشتې نورې هم لا پاتې دي. دی اوبو دی منابعو کارپو ډاکټر نجیب الله سدید زیاتوی
بدخشان کې، تخار کې، سمنګان کې، سرپل کې، په بامیان کې، په غزنی په ځینو سیمو کې او په لوګر کې واوره کم شوې ده، او بیا په کابل کې، پروان، کاپیسا او په غزنی په جنوب کې نورو د غور، هرات او په فارا په ځینو سیمو کې په دغه ساحو کې بیا د واوره د اوسط یا د نورمال حالت په پرتله ډېرې واوره شوې دي.
ښاغلی سدید وایي د اندېښنه چې راتلونکی لمریز کال به د پرله پسې وچکالۍ پنځم کال وي لرې شوي او له دې وروسته هم که کافي بارانونه ونه شي شدید وچکالۍ به نه وي او دا کال به نسبت تیرو څلورو کلونو ته یو ښه کال وي. ډاکټر سدید د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا شوی واوري او بارانونه به د تیرو وچکالیو اغیزې یو څه احتوا کړی کنه وایي
د تیر څلور کال وچکالیګانې کوم غو تاسو وګورئ نو یو حق او بیس کال هم دا نشي جبران کولای، نو تاسو ډېر ښه او بیس کالونو ته ضرورت لري او ډېر زیربناو کار ته ضرورت لري چې تاسو وکولای شئ تر یو حد پورې هغه د وچکالی تاثیر چې تیر څلور کال موږ تاسو ته لوده تر یو اندازه زپوري جبران شي.
ډاکټر سدید زیاتوی چې په تیرو دوه لسیزو کې خلکو د ځمکې لاندې اوبو څخه ډیره پراخه استفاده کړي او د ځمکې لاندې اوبه هغه زیرمې دي چې د زرګونو کلونو په تیرو دوه جوړې شوی او د دغو زیرمو بیا تخویه کول کلونه وخت غواړي او د اوبو د ساتنې لپاره د اساسي زیربناو لکه د بندونو، جهیلونو او خندونو له جوړولو پرته یې جبران تقریبا ناممکن دی.
facebook.com/azadiradio یا ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو د روانو چارو برخه هم دومره و. زه احمد تکل لتاسو اجازه غوړم د خبرونه په دوام کې احمد شیبر در سره دی.
ل تکل صاحب څخه مننه. د خبرونه نور برخه ته مو پام راړو.
ل خبرونو ور اخوا
افغانستان د شفافیت نړیوال سازمان د 2015 کال د اداري فساد په وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص په درجه بندۍ کې شپږ امتیاز ترلاسه کړی دی. دغه سازمان د 2015 کال په درجه بندۍ کې افغانستان په ولسم نمبر راخلی، وړم کال شپږم. تفصیل په دې راپور کې.
د شفافیت نړیوال سازمان د 2015 کال د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص نن سه‌شنبه د فبروري لسمه خپل کلنۍ راپور خپور کړی چې لمخې افغانستان د 2020 هیوادونو ترمنځ 2018 ځای نیولی او د 2014 کال پرتله یو درجه په دغه جدول کې ښکته شوې ده. د شفافیت نړیوال سازمان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص د نړۍ په هیوادونو کې د فساد پر ضد مبارزه خي چې معلوماتي د سوخ پلوکو سرچینو پر بنسټ چمتو شوې دي. په دغه شخص کې سفر د مفسد هیوادونو او سل له فساد څخه د پاکو هیوادونو د مقیاس او اندازې لپاره کارول شوې دي. د دغه سازمان د 2015 کال د فساد پر ضد مبارزې د نړیوال شخص لمخې ډنمارک د نه هاتیا امتیازونو په ترلاسه کولو سره د جدول په سر او سودان د نه امتیازونو په ترلاسه کولو سره د جدول په اخر کې ځای نیولی دی. دغه نړیوال شخص افغانستان ته شپږ نمبر ورکړی چې د 2014 کال پرتل افغانستان په جدول کې یو نمبر کتتللې دی. دغه کتتلل د طالبانو په حکومت کې د فساد زیاتې دلخي. افغانستان د فساد پر ضد مبارزه کې د 2020 وادونو ترمنس 2018 زینیوالی. د سیاسي چارو په د نړیوال بانک په خنۍ کارکونکو طارق فرهادي وای د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد د مبارزې شخص د هغه معلوماتو پر بنسټ ټاکي چې یو هیواد د خپلې بودیجی او مصارف په اړه وړاندې کوي. هغه ازادي رادیو ته ویل
تر کله چې بودیجه اعلان نشي د دې امکان نشته چې په شفافه توګه مصرف شي. دویمه مسله دا ده چې آیا دغه ډول راپورونه خپرېدل به پر طالبانو اغیز وکړي او کنه. ځواب نه ده. ډیر مهم کارونه دي چې طالبان باید وکړي څو د خلکو د ژوند وضعیت ورسره ښه شي، څو افغانستان په رسمیت وپیژندل شي او له نړیوال بانک، آی ایم ایف، سویفت او ورته نورو ځایو څخه امتیازات ترلاسه کړي.
د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد مبارزې شاخص کې ترکمنستان له افغانستان یو امتیاز لوړ دی. بل پلو شمالي کوریا، سوریا، یمن او لیبیا هغه هیوادونه دي چې له افغانستان یې کم امتیازونه ترلاسه کړي دي. د شفافیت د نړیوال سازمان دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت وین د زده ډیو پښتنې سواب نه کړي. د شفافیت د نړیوال سازمان د راپور لمخې په 2015 کال کې ډیر شمیر هیوادونه د فساد پر وړاندې مبارزه کې پاتې راغلي. د راپور لمخې د 2020 هیوادونو له ډلې 2022 هیوادونو له 50 کم امتیازونه ترلاسه کړي دي. د راپور په ټکو په هغو هیوادونو کې چې دیموکراسي واکمنه ده د پخوا پرتله به کې د فساد کچه لوړه شوې. له هغې ډلې امریکا متحده ایالاتونو 4 شپېته، کاناډا 5 اویا، نیوزیلینډ 1 اتیا، برېټانیا 1 اویا، فرانسې 6 شپېته او سویډن 1 اتیا امتیازونه ترلاسه کړي دي. په دغه راپور کې په هیوادونو کې د فساد د کچې لوړېدل د لویو قدرتونو لخوا نړیوالو نورمونو او قوانینو ته نه پاملرنه، وسلوالې نښتې او اقلیمي بدلونونه یاد شوي دي. د راپور په ټکو د فساد ضد مبارزه با اراده مشرانو او خپلواکو سازمانونو ته اړتیا لري څو په صادقانه توګه د عامه ګټو دفاع وکړي. راپور لمخې په ډېر شمېر هیوادونو کې واکمن لمنیتی سیاسي او جیوپولیټیک مسایلو بهانې د سیاسي قدرت د ترلاسه کولو د څار سازمانونو لمنځوړلو او خپل واقعي ژمنو د فساد پر وړاندې د کمزوري مبارزې په توګه کاروي. دا راپور لمخې دغه واکمن په حکومتونو کې شفافیت، خپلواک څارنه او خلکو ته حساب ورکونه خپل امتیاز ګڼي. د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد د 2015 کال د مبارزې شاخص وایي دا د حیرانتیا ځای نه دی چې دیموکراتیک هیوادونه د فساد پر ضد مبارزه که لوړ امتیازونه اخلي او غیر دیموکراتیکي برعکس دي. د دغه سازمان پټکو په خپل خوخه هیوادونه لکه وینزویلا په دې درجه باندې کې لاس امتیازونه او آذربایجان بیا ډیر امتیازونه ترلاسه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو کمیټې له پاکستان د افغان کډوالو ماشومانو د جبري سلو په اړه اندیښنه ښودلې او ویلې دي چې په دې کې به سرپرست ماشومان هم شامل دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
ملګرو ملتونو له پاکستان د افغان کډوالو ماشومانو د جبري اخراج په اړه اندیښنه ښودلې او ویلې دي په دې کې به سرپرست ماشومان هم شامل دي. د دې سازمان د ماشومانو د حقونو کمیټې دوشنبه د سلواغي یا دلوي شلمه په خبر کړي راپور کې ویلي دغه اخراج ماشومان د کورنۍ څخه د جلا کېدو او ناوړه چلند په ګډون د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخ کوي. د کمیټې د پاکستان له حکومت د کډوالو په برخه کې د یو ملي قانون د تصویب او د پناه غوښتنې د یو منظم سیستم د رامنځته کېدو غوښتنه کړي. څو د راپور په ټکو د کډوالو ماشومانو ثبت او په ځانګړي ډول د افغان ماشومانو لپاره اوږدمهاله حل لارې برابرې کړي. کمیټې د غراس په پاکستان غږ کړی چې د بیرته نستنولو اصل ته درناوی وکړي او د بی اسناد بهرنۍ وګړو د اخراج پلان بیا وسیلی، ځکه دا تګلاره د ماشومانو لپاره جدي خطرونه رامنځته کوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري استلو بهیر په چټکۍ سره روان دی. په دوی کې داسې ماشومان هم ډیپورت شوي چې کورنۍ په پاکستان کې پاتې. د ننګرهار یو اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل 14 کلن اوخې تازه په پېښور بورډ بازار کې نیول شوی او له کورنۍ پرته افغانستان ته ستون کړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د سلواغې شلمه د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي وو چې له ایران او پاکستانه ایستل شوي 13 بې وزله ماشومان خپلو کورنیو ته وسپارل. د تیر 2015 کال په مئی میاشت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي تورخم لاره ستنیدونکو شاوخوا 40 سلنه ماشومان دي چې ډیری له کورنۍ پرته ستنول کیږي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسون لمخې یو انسان د زیګون لورځي تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. یو شمیر تازه ستنه شوی کډوال ماشومان غوښتنه کوي چې په کور دننه دی ورته د زده کړو زمينه برابر شي. د لغمان ولایت د سرخکانو د کډوالو په لړمحالي پنګالي کې میش 14 کلن نورلا چې 2 میاشتې مخکې د خیبر پښتونخوا له هریپور کمپ په جبري ډول له خپل کورنۍ سره ایستل شوی ازادي راډیو ته ویل
تبونه هلته پاتې شول پولیسان هغه په زور راوباسلو. دلته اسلامي کمپ ته وایو چې مونږ ته سجه راکړي دلته تعلیم وکړو.
د کابل په پولی چرخی سیمه کې میشته یو افغان کډواله چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شو، په ورستیو کې له پاکستانه له خپلې کورنۍ سره ستنه شوی وایي ماشومان یې تمام ورځ په کوڅو کې پلاستیکونه راټولوي او دوی پرې خونی ګرموي.
دلته ستونزې ډېرې زیاتې دي، نه برق شته نه اوبه شته، یخنۍ ډېره زیاته ده، د سوخت لپاره هیڅ نه لرو. دا 10 کلن زوی مې تمام ورځ ګرځي پلاستیکونه راټولوي. د شپې بخارۍ کې سوځوو خو دومره دود ډېر وي چې مجبور شو بیرته کړکۍ خلاصه کړو. بیا خونه یخیږي، ټول ماشومان ناروغان شوي دي.
یو شمېر نور کډوال چې لا هم په پاکستان کې میشتې د هغه هیواد له حکومته تمه لري چې لږ تر لږه د روان ژمي تر پایه ورته د پاتې کېدو اجازه ورکړي. حاجي محمد نور چې په پېښور کې میشتې ازادي راډیو ته وویل
نو که په سر لایلار چې بیا موږ په خپل طبیعت ځو خو که دغه زمي کې موږ ته داسې لږ سهولت پیدا شي چې حکومت لخوا یا د بلې ادارې لخوا موږ ته باید کومک ملاو شي چې دغه زمي د مهاجرینو دلته ګرم تیر کړي دغه مشکل دی. موږ
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې پاکستان تیر 2015 کال له 1.5 میلیون زیات کډوال افغانستان ته ایستلي. د راپورونو له مخې په دې کې ډیر داسې کسان هم شته چې ټول ژوند یې په پاکستان کې تیر کړی او هیڅ کله یې افغانستان ته سفر هم نه دی کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د سلګونو روغتیاي مرکزونو د فعالیتونو ګډوډي کولای شي، د دې هیواد میلیونونه اوسیدونکو خدمت کړي. د دې ادارو په ګډ راپور کې راغلي چې بودیجه او لا زیات ملاتړ برابر نشي، د بنسټیزو روغتیاي خدماتو ځنډیدل به په ځانګړي ډول په لری سیمو کې روان روغتیاي ناورین پسې پراخ کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر وایي په افغانستان کې د سلګونو روغتیاي مرکزونو د فعالیتونو ګډوډي به میلیونونه کسان اغیزمن کړي. د دغو ادارو په ګډ راپور کې چې سه شنبه د سلواغي عدلوي 28 خبر شوی راغلی، د تیر 2015 کال د دسمبر تر نیمایي پورې د بشر دوستانه شریکانو د بودیجوي محدودیتونو له امله په افغانستان کې 415 روغتیاي مرکزونه تړل شوي او یې خدمتونه ځنډول شوي دي. د راپور لمخې د روغتیاي خدمات د افغانستان په 314 ولسوالیو کې د 891 روغتیاي مرکزونو لالارې وړاندې کېدل. خو د راپور په ټکو دغه ګډوډي به په ټوله کې د افغانستان په 10 ولایتونو کې 3.8 میلیونه کسان اغیزمن کړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر یو ځل بیا خبرداري ورکړي چې د بودیجی او ملاتړ له زیاتېدو پرته د ژوند ژغورونکو روغتیاي خدمتونو ځنډیدل کولای شي، په ځانګړي ډول په لرو او محرومو سیمو کې روان روغتیاي بحران لا پسې سخت کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د کافي روغتیایي امکاناتو او درملو د کمښت له امله د دوی ناروغان له ستونزو سره مخ دي. د بدخشان ولایت د شکاشم ولسوالۍ اوسیدونکي علي حیدر ازادي راډیو ته ویل مخکې به په یو شمېر مواردو کې په ځانګړي ډول د خوځو د زیګون پر مهال له روغتیایي مرکز نه امبولانس راغوښتل کېده، خو دا ډول امکانات اوس نشته.
پېښو بلن کلینیک
دی وای په خو بخو روختون ته مو ټلیفون وکړ، هغوی بعد ولادي ناروغانو لپاره امبولانس را لېګ، اول اول سوالې به موټر راتلو، موږ اول سوالې ته نګ دیو سات لار لرو، خو دا اسانتیا وی نشته، دی وای هغه موټر دی چې د پیسو په وسیله تګ راتګ کوي، خو خلک به وزل دی او بیکار دي، سنز ډیر او امکانات نشته، په دې ژمي کې په کورونو کې د سوان توکي نشته، ان په کلینیک کې هم خلک د یخنۍ لستونز سره مخ کیږي. د لوګر ولایت د محمد اغي اول سوالې وی وسیدون کې ارزو ازادي راډیو ته وویل
په دې ولایت کې له یو یا دوه څخه پرته هیڅ معیاري روغتیایي مرکزونه نشته، کوم چې شته په هغه کې متخصص ډاکټر نشته. د غرض په روغتیایي مرکزونو کې د طبي، د وینې د فشار، نس ناستي او انتاناتو د مخنیوي درمل نشته. د دې ترڅنګ په وخت رسیدنه نه کیږي، کله چې ناروغان روغتون ته ورولو تر لسو بجو پورې هم ډاکټر نه وي. که یو حامله مېرمن روغتون ته لاړه شي سمدستي مرسته ورسره نه کیږي.
په افغانستان کې پروختي فعالیتونو کې دا ګډوډي داسې محل رامنځته شوې چې د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر د معلوماتو لمخې د تیر 2015 کال د دسمبر په میاشت کې په دې هیواد کې د سینه بغل پیښې د نومبر په پرتله 3.6% زیاتې شوې. د راپور لمخې په دې موده کې د دینا روغۍ د 1,33,302 ثبت شوې پیښو لړلې 325 مړینې رامنځته شوې. د راپور لمخې په دې میاشت کې د شریا سرخکان له 2000 ډېرې پیښې ثبت شوې او لاملې لس کسان مړ شوې. د غراز د ملاریا 1228، د ډینګي تبي 340، ته شدید نسناست نګدي 8000 او د کانګو تبي 10 شپې حساب چوي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي د افغانستان روغتیایي سکتور حکومت کمزورې هم نه دي، څومره چې د نړیوالو بنسټونو پر راپورونو کې وړاندې کیږي. خو د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر تر دې وړاندې راپور ورکړی و چې په روسیو کې په افغانستان کې سلګونه کسان د درملنې وړ ناروغي لامل مړ کیږي.
د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د تشاک د پاکو پوله کمر سره مخامخ دي. دوی زیاتوي لکلونو رئیس د وزاره کاري صوبه کاروي چې نه یې اړتیاوي پوره کوي او نه له سی اړخه پوره پاک او د تشاک وردی. د سدیو مشال رادیو خبريال نجيب الله خیل له نورو جزئیاتو سره.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د عسکري فامیلې یو په هانتون مینه عبدالله کلا او یو شمېر نور سیمو اوسیدونکو دوی لپاره د پاک او صحي اوبول نشټونه شکایت کوي او له اړوندو ادارو همدارنګ نړیوالو مرستندوی بنسټونو وړچې دوی ته د څښاک د پاکو اوبو په برابرولو کې مرسته وکړي. سیموال زیاتوي زیرو سیمو ته نږدې بعضې زاړه او پخواني کاریزونه شته چې هم یې اوبه کمې دي او هم یې سرچینې ککړې شوي چې په ټوله کې د کاریزونو او ویالو اوبه خرابې کړې دي. د ګردیز خار دستګری فامیلې یو اوسیدونکو جلال الدین ته وویل
دا 1200 کوره وړه زګه ټول د ښکاری ته تي دا غوبه چې موږ ورته ویر کو سره ته ویر کوم هیڅ تکلیف ته پیدا کیږي ټول د خلی ناسو مشمون اسایي وب موږ نه چې دا زمون وب دندونه وب دي دا پیپ کر بهيږي یو دغه وخت کې ډیر وب سره مشکل یو وړي مسنګ کې بخي دا وب د لاس بجو پورې موږ ته وب راوونی بعد لاس وب بجونه دا وب کاته شي.
د ګردیز خار د عسکري فامیلوی ختیز لوریتش ته کاریز په یو سل لري واټن کې پروت دی چې له هغه ځای د اوبو راوړل هغو کورنۍ ته بیا ډیر ستونزمن وي چې سرپرستی سپینګیری سړي زړې ښځې او ماشومان پر غاړه لري. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی معصوم جان وایي
زنه خال سپینګیری دي زوړه دي څوک راوړلی نشي زنه زنانه زوړه دي زنه ماشومان وړه دي دای کی کوریز د دغ کوریز ته دا ګوري د ډېر کورونه دی بار کوریز لغه وځه دا کوریز په وړي کې وچیږي ډېر او به داسې وچیږي چې مکمل وشي خو به ډېر کام وي دولت نه دی موسسات نه دا خوښ لري چې بلکې کورو تر ته تیری کی
د ګردیز د هغو سیمو اوسیدونکو چې حالته د څخک پاک یو بنشتوي په دې سیمو کې کړي ډېر نه پاتې کیږي. د ګردیز یو بل اوسیدونکو ایوب خیل وویل
دا څخک دوی چې دغه ځنای کار دی وکړي دی وبوي خوري میګور کې جلکای ټولې د غبونه د برسرنه وبو چې کوم بي مرزای وي دغه نمې ته پیدا شوه به زور وبو ته مجبور یو می څور پي والا کوي چې ځکه میګو بو برغه کو بي واسه د ټول خلک بي واسه دي.
بلوري ته د ګردیز خار د وبو رسول او امریت مسؤلین وای د محل د وبو د دو شبکو اړوان ساحه تر پوخه خلاندې راوستي او هڅه کوي چې د نوي جوړ شوی پلان سره سم په ګردیز کې له وبو پات سیمه ته هم خپل خدمتونه وغځوي. د ګردیز خار د وبو رسول شبکې مشر مولوي فضل حامد مستقیم وای
چې دای سرویګان دي هغه مو تر سره کړی دي پراتلونکو کې کوم موږ د ادارې اړوند نیوي یا د اقتصاد ریاست تر شتل لاندې کوم مؤسسه فعالیت کوي وختنه متلیکړې دي هڅه مو د کوخ مو د هر هغه نقطه چې غلطه د پکتیا ولایت خاریان یا اوسیدونکو ضرورت ولري ان شاء الله موږ پوره کوخ کو چې وي ته د پاکو بوستون زوی اورته حل.
یاد دیوی په افغانستان کې دوامدار وچکالی د اقلیم بدلون او د اوبو زیرمو تخریب د لامل شوی چې په ډیرو سیمو کې د څښاک اوبو سرچینې غیر صحي او حتی تر پخوا څو برابره کمې شي. که څه هم د ګردیز ښار پخوانیو پلاني سیمو ته لسګونه کلونه وړاندې د پاکو اوبو شبکې غځول شوي، خو د دې ښار د وروستیو کلونو ډیری پلاني او غیر پلاني سیمو اوسیدونکي پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او په مشکلو د څښاک پاکې اوبه ترلاسه کوي.